یکشنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا با گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-222-755 و 0799-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0800-822-255 او 0900-1515-40. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. پیش از این که ما به برنامه، به مهمانان برنامه و همچنان به موضوعات که در این برنامه داریم بپردازیم، گزارش را که در همین مورد تهیه شده میشنویم.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخه د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. د راپور د افغانستان رونتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلای دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دیرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلی رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلي دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو راپدې خوا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاړو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوي پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوي پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په یو برخه کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخه کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخه کې موجود دي روښانه کړي. د رونتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز رسنیو لارې هیوادوالو سره شریک کړو.
د رونتیا 64 د معلوماتو لمخې کده افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې بنوري هم پراخي شي. د یادولو ده چې لدی وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد پاړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس پلاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو تر اوسه له موږ سره په خبرونه کې وای، او د افغانستان کرکټ بورډ کې د فساد او ځینې نورو ستونزو په اړه باندې هغه دا وی چې شوې دي، او د شفافیت څار بنسټ راپور مو هم واوریده. درین برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم، تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان، و یارباز خان حمیدی، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگی افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی، به اساس عضویت در کمیسیون شان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی، روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لاست. مخکې له دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو تراشو، پل به دا وخلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت د دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟ بله، ستاسو غږ اورو ابراهیم صاحب.
خبر انده کوله چې دا راپور
ډېر زیات بخنه غواړم ابراهیم صاحب، ستاسو غږ پرې کېږي او سمه توګه نه شو اورېدلی، که ځای مو لږ څه بدل کړی. یو څه سم شو مهرباني وکړئ.
نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه په دې هغه طرحه موږ ولیکله، او د راپور میتودولوژي او سیستم دا نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې. البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه، اما د روسیا سار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هیڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر کلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی، او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روسیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو. یو مکتوب یې بیرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روسیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته عریض شي، او هغوی سره دا موضوع شریکه کړي تر څو د هغوی له لارې د معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي، دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې. چې دا غي نو وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله، دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر. او په عین حال کې بیا تاسو نه هم چې موږ وختي وغار د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن ته ورکړل شو، دا غوی له لارې موږ ته لاس راغلل. دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولانی شو، ډیر
ښه ډیره مننه ریم صاحب. تاسو ویلې چې د 2013 کال د نومبر نو وروسته دغه راپور جوړ شوی دی، او د مهم ورزفه کړل چې دغه راپور د چمتو کولو په اړه باندې تاسو لازم معلومات ترلاسه نه کړی شول د افغانستان د کرکټ بورډ له څخه، خو ډیر موارد په دغه راپور کې برابر سیر شوی دی، او چې وروسته به هر یو ته په اړه باندې په تفصیل خبرې وکړو، خو تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې، د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
ګوري په لومړي سر کې اصلاح باید وکړم، تاسو د پښتنې په شي کومه خبره مطرح شوه، راپور په 2013 کال کې نه جوړ شو.
نه نه، یعنی د 2013 کال د نومبر نه تاسو دغه راپور باندې کار پیل کړی د تر اوسه پورې؟
تاسو دا خبره وکړه زه غواړم اوریدونکو چې باید پوه شي، یعنی دا ډیر مهم بحث دی.
مهرباني.
دا نقطه ډیره اساسي نقطه ده. 2013 کال نومبر کې په لومړي ځل طرحه جوړه شوه، او دا غوښنه وروسته بیا موږ ټول ډیټا سلیکشن یا د معلوماتو راټولولو بهیر پیل کړ. نو اول دا تاسو به موجود شئ 2013 کې راپور نه جوړ، راپور د سکال د 2013 کال او 2019 کال دسمبر جنوري میاشت کې لومړی ډرافت تیار شو، او دا غوښنه وروسته د دې هغه قانوني ارزونه او دا بهیرونه چې هغه هم زه تاسو ته ښکوم، راځم د معلوماتو د مراجعو ته کېږي. چېرونو کې موږ یو طریقه لرو کراس کیس انالیسس ورته وایي. کراس کیس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وسیږي، یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د خبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویب سایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کیږي، سرور پورې کیږي. د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کیږي، چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات کوم ځینې موږ لاسته راوړل، د دې تفصیل په راپور کې شته. کله چې تاسو راپور لولئ نو هره برخه کې کوم نظر وړاندې کړی شوی دی، مرجع لیکل شوی دی، چې هغه مراجع عبارت دي د خبری رسنیو د راپورونو نه، چې په هغه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده، د کرکن پوسټ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمیر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره او بخې ادارې مامورینو سره د دوی سره موږ کاري مرکې کړې دي، او دغه مرکو او دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور پلان شي د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوا متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکی ارزونه د دې راپور کړی ده، چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همدارنګه د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنی څنګه چې دوی راپور د پاره تحید یو متخصص زه دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړی ده او د دې ارزونه یې کړې ده، او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو، د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډیره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې موږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، موږ دغه بورډ مرسینین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډیره پورې د دوی دغه غږیز پیغام چې موږ په راپور کې وو دوی ویلیو چې دغه راپور دوی تر اوسه نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړی او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونه وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریز به وروسته څرګند کړي. نو موږ دوی تر ډیره پورې دغه پښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوی مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو پر راپور کې هم واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې دغه راپور موږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی او هڅه کوو ترلاسه کړو، په دې اړه باندې به وروسته له خپلو څېړنو خپل دریځ روښانه کړو. آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي، راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روسیا سار بنسټ پالیسي له مخې څه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روسیا سار بنسټ شوې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم او دغه نظر د تاسو ته پرون پر رسنیو کې پرېښ کانفرنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړه او دا جواب ورته د روسیا سار بنسټ ویلې ده. د هغه جواب زه تکراروم، د دوی دریځ او موقف دا دی چې دوی په هر برخه کې چې کله هم چړنی کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونه په موخه انسټیټیوشنل ریویو د لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو اړې دوی لیدلی وي، خبر اوسي چې کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم دي چې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصویت اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا کار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلې چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریځ نه شو دغه وو، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي، او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناستو ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، ځکه چې کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دا د دریځو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روڼتیا کار بنسټ.
بسیار تشکر. حال بخش اصلی در مورد موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده میاییم، این گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بوده، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بود که حق قانونی جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بود افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته پنج سال اگر شش سال شما ببینید چهار بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است، بحث عمده دیگه که از ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اوی است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود، اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. این تا کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که بر آمدن از کرکت بورد و تورونه لگوینی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگوینی پا کرکت بورد پا مشهر بانه. لیکن یه آمود بعد بیا منگورو چی اماغ کارمندان تا خیورده لرائیدی او دیر پا کرکت بورد که خپل دنده تا ادامه ورکی دیر پا کرکت بورد که خپل کار شروع کنی سره سره کوم را کار باندې چې ویډیو پر رسنیو کې خبرې وایي چې ما نشته دا شی وو همداسې من بل باندې چې کړه دی هغه باز شفافیت پر اطلاعات د لاسرسي باندې د اطلاعات د لاسرسي په برخه کې تاسو یو ګورئ نو یو مثال هم دا و چې د سړن سره هیڅ نه همکارۍ ته څوک چمتو نه وو موږ د سړن مجبور شو شو ډیر وګدلارو وو او ډیر عادي معلومات باید ترلاسه کړو په عین حال کې من د افغانستان د اطلاعات د لاسرسي قانون پر وړاندې کې د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرکله کړی ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسو په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو باس مطرح و چې دلته فساد شوی دی د امریکا غږ یو راپور هم پېښ خپور کړ لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې دغه ډېر جدي باس جدي مسله وه لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شول. دا هم یو باس دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې موږ کتنه کړې ده. تاسو باید وګورئ چې یو چې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا دا کار په نیمه کې یا حتی هغه پیل کې چې کومه پرانیسونډه شوې ده هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللې چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي په هغو مو بحث کړی دی. هغه یوه برخه ده. مثلا خزینه کرکټ د ودې لپاره بودیجه ورکړل شوې ده لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده بلکې بیرته هغه هغه بسنه کوونکي هېواد ته بېرته هغه روپۍ ګرځېدلي دي. په دې باندې هم بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټیسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي نو هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي څار وکړي نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري. په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لړ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره د کرکټ ټولو ادارو ته چې پیل کېږي د افغانستان د کرکټ سرپرست اعلانه چې هغه د افغانستان ولسمشر دی د هغه نه مو غوښتنه دا کړې ده چې د کرکټ بورډ د مشر او د کرکټ بورډ د غړو
رحیم صاحب محترم بخنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم وړاندیزونه اوس پرختون ته به بیا راشمه دغه موضوعات به سره مخ ته ویسو مخکې لدی چې په دې اړه باندې چې دغه کومه ورځ تاسو ویلې څومره د کرکټ بورډ په کارونو باندې اغیز کړی دی څومره ستونزې راولر کړی او پراتلونکي کې به کومې ژمنې چې کرکټ بورډ د مشروط غړیتوب په اړه باندې درلودي یا هم داسې نور موضوعات څومره به هغې ته زیان ورسوي خبرې به وکړو. یار باز خان حمیدي د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي تاسو خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم مورد چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد دا کنه شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د رونتیا سر بنسټ او د خغل رحیم پاړه باندې تاسو نظر ولرم، کوم موارد چې دوی را برسېره کړی دي، څومره تاسو ته پاړه باندې شکایت شوی دی، څومره تاسو ترلاسه کړی دي، او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکو مسولیت څومره ترسره شوی دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته، قدرمن ریم ګل صاحب ته او قدرمن درنو اوریدونکو ته. ما فکر کوم چې زه اوریدونکو ما وخت پر نه کې خو ریم ګل صاحب وویل په هر صورت وګوري په پښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډیره بریده په دې ورستنۍ لسیزو کې په اخیر لسیزه کې تر ډیره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا آواز اوچت کړی ده زموږ د پاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې خودو شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې و انګیرل شو چې د افغانستان د جمهور به پښتوني، لومړی ماوین به تاجکي، دوهم به د ازبک ورونه نه وي. هغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ځان کاندید کی او پارلمان ته ځان کاندید هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د رونتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرونو ملوسته ډیر مفتاتانه قدم اخیسته ده، ډیرو مسایلو ته اشاره نه کړې، حتی باید ډیر نمونه افشا کړي وای. د ډیرو کورنۍ او غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فاميلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی له تقسیمېږي، چې یو د پکې پښتون، یو د پکې تاجکی، یو د پکې ازبکی، یو د پکې دا زاره ورونو وي. د پدې مسایل امدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پوره مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د قانوني لحاظ په افغانستان کې دوا فدرېشن دی یا دوا ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغه یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدرېشن ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سی لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سی دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډیره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 15 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډیره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دی غوړ کوي او په اسلام ماشیا جيب خرڅ دي. زما غاوري
بلې اوس تاسو غاورو مې ربني وکړي.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت دي، یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه، یو نو استقلالیت لري، خود مختاري لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده، نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو، نو ولسی جرګې ته. یو خبره بلې موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د دې مالی راپور نه معلومات ولري، د دې مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دمر آی سی سی کومکونه چکیږي دا چیرته مطرحېږي؟ تاسو ګوري دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ لري په ټول احترام چې د ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه دا د ولس د ولس په فرهنګ یا د ولسی ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسی نشي ویلای. یو مشکل بل مشکل دا ده ورې د آی سی سی مرکزی دفتر چې کوم ده هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده په دې ځای کې دای په نپیګم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عربو متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لړ شي هلته. د آی سی سی په څومره بورډ دا نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کې په غوښتي کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتری مسایلو کې ګوري د ځان لپاره یو سکرټر ته انکړی دا ټول صلاحیت او مسولیت سکرټر ته ورکړي. د خپل خاطر یو ملی اداره، یو ملی اداره چې هغه کې یو سکرتر دې مسلحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفک کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، د تاسو د رادو له لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره له چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. خوشبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص او بالخصوص په ار کې یو فاسده کړۍ موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل پښو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک دلته رالیږي، فرمایشي خلک یې رالیږلي دي او رالیږي یې هم. موږ برها د دې ځای نه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نور مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای، یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستې وای. دوی کافي معلومات تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړي وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بله چې په د تیرو څو مسابقه د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده، راپور یې آی ټی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د ترجمې بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو، یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبي رخصتۍ شروع شوې، سبا زموږ رسمي تالار شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت لیګم پاغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دې بورډ نه، د دې سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت مدني او روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړو، موږ بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو. په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نسل قوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دا تازه موضوع نه ده، له ډیرې اوږدې مودې راهیسې تاسو ځینې موارد اشاره کړل چې له ډیرې اوږدې مودې راهیسې دغسې ستونزې په کرکټ بورډ کې شته. خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا بیا یو په خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاده شوې ده؟ څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په هداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره دې په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې و. بدبختانه و په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، څپې راغلي چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې زموږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده، هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زه منم چې زموږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، د هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، تربیت بدني، د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو تر څو په هغه باندې رایګیری وشي. بله خبره چې د تیرو کلونو یو قانون را پاتې و، د تربیت بدني او قانون را پاتې و، په هغه باندې په تیرو څلورو کلونو کې کار نه و شوی. په تیر کال کې دغه قانون بارها ما د کمیسیون کې په دې باندې مقرر مجلسونه ونیول، د کرکټ د بورډ سره، د تربیت بدني سره، د آزادو سیالیو نورو فدراسیونونو سره هغه قانون مو وکړو. په دې وتوانېدو چې لا مو غني که، تعدیلات مو پکې زیات که. نو انشاءالله په راتلونکي اجلاس کې چې څلورم اجلاس ته شروع کیږي موږ طلاق ته وړاندې کوو، درې ګیرې په خاطر په هغه کې ډېر اصلاحات به انشاءالله هم په کرکټ کې، هم په فوټبال کې، او هم د تربیت بدني په نورو فدراسیونونو کې رامنځته شي. اوس خبره دا ده چې موږ برها مکتوب ورکړی چې تاسو موږ ته خپل مالي راپور راکړئ. ګوري موږ قوې اجرایه نه یو چې موږ دوی ته پولیس ور ولېږو یا څارنوالۍ ته معرفي کړو یا نورو. دوی باید موږ سره مالي راپور شریک کړي چې دا د آی سی سی لخوا یا د افغانستان د ملي بودیجې نه دوی ته کومه بودیجه اختصاصیږي، د هغوی مصارف څومره شفاف دي. یوه خبره. بله خبره، د کرکټ بورډ ټول اعضا باید انتخابي شي. دا که انتخابي نه شي همداسې سیاسي به پاتې شي. زموږ دغه ملي ادارې، فوټبال او کرکټ او نورې ادارې به همداسې د سیاست قرباني کېږي. تاسو وګورئ چې نپوتیزم اوس په څومره حد کې رسېدلی ده. همداسې نور فسادونه چې څومره دي، زه یې نومونه ډېر په زغرده نه شم اخیستی. زه نه غواړم چې زموږ ملي ادارې د ولس په اذهانو کې مخشوش شي کمه، خو اصلاحاتو ته، بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده. او یو لړ ستراتیژۍ او پالیسیو باندې باید کار وشي. غنی په پالیسۍ باید جوړې شي تر څو زموږ کرکټ بورډ او نورې ادارې دا قانونمند شي او لس په دې کې ځان وګوري. هغه څوک په کې ځان وګوري چې یقینا وړتیا لري، استعداد لري، عمر برابر. تاسو ګوري ډېر داسې ځوانان دي چې هغه په 3 کلنۍ عمر کې دي، هغوی 4 کلنۍ عمر کې دي، په دې نومونو د کرکټ بورډ نه ایستل شوي دي یا د کرکټ سیالیو نه ایستل شوي چې ستا عمر 40 کلن ده. کله یې د فرانسویانو شفخانې ته لیږي، د ډي این اې د پاره، کله یې نورو شفخانو ته لیږي، سرګردان په ادارو ګرځي او بیا راشي موږ ته شکایتونه کوي چې په دې تاریخ په ټرایل کې ما دلته لوبي وکړې، ډېر ښه نمرات مې واخیستل، هغه د دوی په اصطلاحګانو چې خل وړ معیارات مې پوره کړم، مګم بیا پښتانه چې بیا هم د سلیکشن کمیټې موږ انتخاب نه کړو. دا مسایل پکې شته. اوس اصل خبره دا ده چې په دا اداره کې فساد موجود ده په لوړه کچه. موږ د کرکټ ټولو ملي اتلانو ته ډېر زیات احترام لرو، یوازې ولسي جرګه نه بلکې د افغانستان ټول ولس، حکومت، دولت، قضایه قوه، زموږ نظامیان، زموږ ولس، د دې ملي کرکټ ملي لوبغاړو ته ډېر درناوی لري.
همدغه خبره چې په دغه کرکټ بورډ کې لوړ فساد شته، تاسو ویل چې په دې اړه باندې اسناد هم لري. اسناد مو په کومو برخو کې دي؟ تر اوسه پورې دغه اسناد تاسو چا ته سپارلي دي؟ څومره دغه اسناد څیړل شوي دي او ورته لازم اقدام شوی دی؟
ګورې، دا اسناد د دې موجوده رئیس څخه پخوانی اسناد دي چې برها په دوبۍ کې او په سریلانکا کې، په تاجکستان او ازبکستان کې، یا په هیوادونو کې دوی هوټلونه ریزرو کړي دي، یا یې په لوړ قیمت ټکټونه اخیستي دي، د کمپنیو سره قراردادونه شوي دي. قراردادونه ټول د فساد نه ډک دي. ډېری لوجستیکي قراردادونه چې څومره شوي دي، یا د لوبغاړو د ټریننګ لپاره، یا خارجي مشاورین چې څومره راوستل شوی راوستل شوی دی په افغانستان کې په دې کې ټول له شخصي اړیکو څخه له شخصي روابطو څخه کار اخیستل شوی دی معیارات نه دي تطبیق شوی که بیا هم دوی موږ سره یو هم جانبه بحث د پاره کینني زموږ سره د خپل مالی حساب شریک نه کی او د انتخابات یا سلیکشن کمیټه چې دوی ورته یو چې څوک کسان باید په انتخاب کې پدې کې زموږ سره شفافیت غن کی زه یو خبره چې اوس لږ
یعنی تر اوسه پورې موږ دغه اسناد له اړوندو ادارو عدلي او قضایي بنسټونو هیڅ سره نه دي شریک کړي یوازې ځان سره مو ساتلی دي
د قانون په اساس د صلاحیت او صلاحیت زموږ نه ده موږ دوی قانوني عدلي قضایي تعریفي
نه معرفي کول نه دغه اسناد ملوغي سره شریک کړي دي تر څو غي خپل دند تر سره کړي
موږ دوی سره شریک کړي دي موږ دوی سره ماده ټول چې په تیرې اجلاس کې چې سره دي چې کورونا موږ بارها ور سره تماس کې ولای دا اسناد او هغه کاپیاني چې کوم هم ور سره شریک کړي دي دا غوي د وضاحت پر معلومات غوښتي دا او بارها به بهاني دا وي چې موږ بورډ عذاب په هیواد کې نه دي په سیالیو کې مصرف دي یا په نور مسائل دي برهای دا غوښتنې کړې دي بیا هم ته تاسو تر واده در کومه چې روح الله خانزاده صاحب اوس یو ډېر متحد او پاک او زړور سړی ده چې د کرکټ بورډ کې اوس نوی انتخاب شوی او د کمیسیون لري زموږ هیله دا ده چې په کرکټ بورډ کې او د کرکټ په اداره کې په مجموع کې په ټوله دغه ملي اداره کې به په راتلونکي کې به یو څه شفافیت رامنځته شي خدای مکه که بیا هم داسې فساد خواته تلل همدغه خپلولي پکې پالل کېده همدغه اړیکې پکې پالل کېده موږ بیا هم له تاسو رسنیو سره له تالار سره له ولس سره
ډېر زیات مننه بیرته په تاسو سره وګرځو آقای رحیم یکی از موضوعات را کې حمیدی صاحب هم اشاره کردن ای کې شما درست دری گزارشتان گزارش تحقیق که کردین موضوعات بسیار مطرح کردین و روش کار کردین اما بسیار سرسری است موضوعات بسیار جدی دیگه هم وجود داره که حداقل باید در گزارش گنجانیده می شد
ګورئ تر کومه ځایه پورې چې د راپور خبره ده تاسو که عنوان وګورئ نو په هغې کې لیکلي دي چې پارلمنټري اسسمنټ یا لومړۍ ارزونې یو خو دا چې دا ژوره ارزونه نه وه که تاسو د افغانستان د کرکټ تېرو ولس یا اتلس کالو کې د افغانستان د ریسرچ یا د څېړنو په برخه کې تلاش وکړئ نو ایله یو راپور ما پیدا کړل چې د تیګار ادارې لخوا خپور شوی د دې نه علاوه هېڅ په دې برخه کې څېړنه نه شوې او زمونږ یو غټ ټینګار دا و چې کم تر کمه دا د څېړنې فرهنګ به تل شي دا خبره به دومره مطرح ونه اوسي اساسي بحث دا ده چې کله تاسو معلومات ته لاسرسی ونه لري موږ خو دلته پولیسي نه کوله او نه هم پولیسي کولی شو دا خو کیفي څېړنه ده او دغه څېړنې په معلوماتو ولاړې چې کله معلوماتو ته لاسرسی نه وي نو کبن تاسو کوم دوت سره مخامخ کېږي دا اوس هم چې موږ څومره معلومات ترلاسه کړي تاسو ګوره حمیدي صاحب بیرته خلاص دغه د راپور باندې تفسیر په لږ خپل ویل چې هڅه کړې کړې حاضر نه شي پارلمان سره خبرې وکړي نو یو اداره چې څنګه په افغانستان کې کار کوي چې د پارلمان نه خورا وړه ده او دغه ادارې په چوکاټ کې یو څېړونکی چې یو پر د اگر ازي او اگر معلومات ترلاسه کړي نو څومره به ژور لا شي د دې راپور یو موندنه هنده ده موږ له مشر ته او د کرکټ بورډ مشر ته د وړاندیز دا کړی چې لطفا اجازه ورکړي چې په دې برخه کې څېړنه وشي کار وشي ارزونه وشي او دغه ارزونه ته دغه څېړنو ته دغه مباحثو ته د شک په سترګه لطفا نه ګوري دلته هیڅوک د کرکټ بورډ دښمن نه دی لکه څنګه چې وسیم په ویلې زه خپل مشتاق رحیم د دوستان ماتېژنې چې کرکټ ته موږ شپه ورځ منډې کړې دي د کرکټ بورډ لومړی ستراتیژي په 2010 کال کې ما د خپل دفتري کار نه وخت نه وروسته په کرکټ بورډ کې ناشتم د بورډ غړي د شاهدان دي چې د شپې نیمه شپې پورې په دې کار کړی دا څه شونده د کرکټ سره مینه وه اوس هم ته څېړنه کوم که نخ کوم که نظر کوم که لیکنه کوم دا ټول هر څه چې دي یوازې موخه دا ده چې زمونږ کرکټ نه پښه وځلېږي لیکن له بده مرغه هغه څوک چې په کرکټ بورډ کې ناشتي هغه افراد نه خیم افراد بدلېږي را بدلېږي خو هر څوک چې راځي هغه یو نه ویره کېږي چې هر هغه څوک چې ویره پوښتنه کوي د کرکټ سره د کرکټ بورډ سره دښمن لري یا څه شخصي سیالي لري زمونږ مستونزه هم دا وایي چې موږ هغه معلومات ته په هغه شورتیا سره په هغه عمق سره دا پرسته درلودې نه مو درلود ګوره یو بل شی چې دلته باید ډېره ژوره څېړنه باید وشي هغه دا ده چې د بورډ د اداري کارمندانو ګمارنه او د دندې څخه لرې کونه ده په دغه برخه کې څېړنې ته اړتیا ده د دوی د پالیسی ګیپ انالیسس په نوم باندې موږ یو بل پروسه لرو چې د پالیسیانو ارزول کیږي چې موږ څومره پالیسیانو لرو څومره کمبود سره مخامخ یو څومره پالیسیانو به شتل شي نه لرو کله چې شته هغه څومره موثر دي کنه دي کنه دي څه کولی شي دا یو بل پالیسی انالیسس باید تر شي یو بل څېړنه ده همداسې د هرې پالیسي په برخه کې بیا ارزونه ده چې موږ پالیسیانو ته دقیق څومره ژور کړو د اوس لپاره خو موږ یو عمومي ارزونه کړې ده یو ابتدایي پایلې مې وړاندې کړې دي په دې هیله سره چې کرکټ بورډ به دا راپور ولولي البته د مثبت ذهنیت باندې او دې ته به حاضر شي چې د کرکټ په برخه کې کار کوونکو ادارو سره او اشخاصو سره تماس کې شي د هغوی نظریات د هغو ته د څېړنې اجازه ورکړي تر څو دوی سره نور مرسته وشي چې دوی خپل کار ژور کړي نو بې له شکه تر کله چې تاسو د فساد بحث کوئ فساد ډېر ژور او عمیق بحث دی هغې ته تګ او په هغې باندې کار کول معلوماتو ته لاسرسی لري مرکو ته لاسرسی ته اړتیا لري او هغه باید موږ ډېر ژور لاړ شو په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې ما یادونه وکړله نو بنا موږ خو د معلوماتو کمبود سره مخامخ وو عیني حالت کې زموږ د ارزونې یا د کوم هدف کې وو سره د دې دومره محدود هدف موږ ته چا اجازه نه راکوله که تاسو امیت زی که تاسو دغه بحثونه ډېر ژور څېړئ بیا به نو ښه تاسو ته اجازه درکړي یعنې دغه حالات او د دې راپور موخه که سره تاسو سر ورکړئ نو زه فکر کوم خزانه هم چې څومره به ډېر ښه کار شوی وي نو کم تر کمه په یو شي خوشحاله یم چې دغه راپور توانېدلی دی چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د مدیریت دپاره یو بحث ایجاد کړي دا چې څومره ښه راپور دی څومره نه دی دا زه په خپل ځای پرېږدم دغه یو له سره وړمې اتفاق کې چې بیا کل موږ یو بحث ایجاد کړی او هیله غوښتنه مې دا ده چې رسنۍ مسؤلین لکه د حمیدي صاحب په شان چې په ملي شورا کې ناست دي ټول دې نه وروسته دغه بحث مخته یو اخلي راځي په ګډه یې مخته یوسو دغه یو اداره ده چې نړۍ ته د افغانستان مثبته څېره وړاندې کړي دغه اداره ده چې افغانان په ټولې ادارو کې شتون لري دا اداره یوازې یوازې د دې وطن د شاعزلمو د مټ تولید دی نه اوسره ډونر مرسته کړي نه اوسره خارجي مرسته کړي دا یوازې یوازې د افغان ځوان د خولو زور دی چې موږ نړۍ په کچه باندې ځلیږو نو راځي دغه ویاړمنه اداره دغه دومره ستره اداره چې د افغانستان د دومره غټ نوم راوړلی شي په ګډه باندې د دینه مخ ته لاړ شو ما خو دغه یو وړوکی کار کولی شو روڼتیا کار بنسټ سره مې په ګډه وکړ دغه وړوکی کار اوس سره ونو لپاره ډېره انرژي پاک نیت او همکاري ته اړتیا لري چې ولسمشر نه والا تر د بورډ مشر پورې او کارکوونکو پورې ټول په ګډه باندې کار وکړو دلته په چا باندې پولیسي نه کېږي په چا باندې استخباراتي سار نه دی بلکې دا یو کیسي څېړنه ده په ټوله نړۍ کې مروجه ده په ټولو چارو کې ترسره کېږي دغه برخه کې موږ کړې ده راځي چې ادامه ورته ورکړو
ریم صاحب د کرکټ د کارپو په توګه باندې کې وو پختمه تاسو په جریان کې چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته مشروط غړیتوب ورکړی وو ځینې موضوعات ویلي وو ځینې ژمنې هم کرکټ بورډ سره کړې وي او ځینې شرطونه ورته ایښي وو چې دا باید تاسو پوره کړئ او هغه ته په کتو به تاسو ته بشپړ غړیتوب ترکول شي دغه موضوعات ته چې تاسو په دغه راپور کې لري او حمیدی صاحب هم ورته اشاره وکړه څومره فکر کوي چې او ډاډه یې چې له افغانستان څخه به دغه غړیتوب به توان اخیستل شي څومره خطر شته چې دغه غړیتوب به توان اخیستل شي
ګوري د اوس لپاره کله تخنیکي اړخ خبر وکم نو اوس لپاره جدي خطر نه دی لیکن دوام یې فوق العاده خطر دی تاسو فکر وکړئ د نړیوال کرکټ اداره چې ده لکه څنګه چې مخکې مې دیسه به نو کله د فوټبال په څیر اساسي غوښتنه ده چې د کرکټ مدیریت چارې باید غیر سیاسي وي کاملاً باید غیر سیاسي تخنیکي مدیریتي چارې ادارې په توګه باندې مخته یوړل شي او په دې کې باید سیاست دخیل ونه شي لیکن تاسو وګورئ دغه اوسنۍ د بورډ غړي چې ټاکل شوي دي دوی کې تاسو یو والي چې په خپل وزیرو بل وزیر لري بل د سنا غړي لري بل وکیل لري بل یو څوک دی چې په سیاست کې دخیل د یو سیاسي جنبې په ادرس باندې راغلی دی دا داسې څه دي چې دغه سیاست او راستر بل تاسو د ډیرو څپنځو کلونو ارزونه وکړئ د هر کال په پیریدو د افغانستان په کرکټ بورډ کې سیاست او سیاسي اشخاصو دخالت زیات شوی که دا پروسه دوام پیدا کوي او فلاده زمونږ غړیتوب ته او زمونږ حیثیت خطر پیښوي بله خوا د فساد بحث دی دا جدي مسله ده لیکن د نړیوال کرکټ دغه تخنیکي حقوقي بحث بیخي یو خواته کېږو موږ یو بله بېلګه مخته لرو هغه دا ده چې په کرکټ کې د شفافیت موجود نه اوسېږي او د لوبغاړو د خصوصي
تشکر. شما با کرکت بورد افغانستان برخی سفارشات را هم داشتین، پیشنهادات تان در این مورد به خاطر حل این موضوعات چی بوده؟
په دې برخه کې موږ دیارلس وړاندیزونه په راپور کې کړي دي. لومړی وړاندیز دا دی چې د افغانستان د کرکټ سرپرستی اعلی او د بورډ غلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ اساسنامې ته بیا کتنه وکړو، بلخصوص په اساسنامه کې د بورډ د مشر او د غړو ټاکنې باندې ورې فکر وکړو چې په هغې کې غټ بحث دا دی چې د کرکټ بورډ مشر ته تاسو وګورئ، ولس مشر نن راولي په فیسبوکونو کې میډیا کې مبارکیانې، لا د هغه مبارکیانې خلاص کړي دي، یو دم له دندې نه ګوښه شي نکه کې خبرې دي نه نور. کله کله داسې هم کېږي چې دواړه ستار لوبغاړي ټویټر یا فیسبوک باندې یو مرکه وکړي او شی ولیکي د بورډ مشر په مقابل کې، یعنې دلته پلیر پاور دومره پیاوړی دی چې بورډ مشر لري کولی شي. نو موږ ورته ویلي چې اساسنامه باید تعدیل شي، د اساسنامې په تعدیل کې اساسي بحث د بورډ د غړو ګمارنه تر څو دوی دغه ویره ختمه شي چې سبا مال لري کې په جرات سره او په پاور سره خپل کار وکړي شي. دویمه برخه موږ ټینګار ورته دا کړی چې د معلوماتو شریکولو برخه د پیاوړي کې معلومات د شریک کړي چې څومره شفافیت زیاتېږي شکونه کمېږي. موږ وایو چې کرکټ بورډ کې که دغه د یو کورنۍ نه ټول لوبغاړي هم د دې کورنۍ نه مشکل نشته اچوي، هغه په خپله وړتیا راځي، لوبېږي په ټوله نړۍ کې داسې پېښ شوي دي چې د یو کور نه څو لوبغاړي لوبېږي دلته دي. خو دې لپاره چې دلته پالیسي موجوده چې د تضادونو د ګټو د تضاد په برخه کې وضاحت موجود وي. بل وړاندیز مو دا دی چې د ښځینه کرکټ د ودې لپاره چې زموږ د بشپړ غړیتوب ته اړتیا ده، ورته په دې برخه کې د ستراتیژیانو پالیسیانو باندې کار وکړو. البته د افغانستان شرایطو ته په کتو د افغانستان کلتور په رڼا کې موږ څه کولی شو هغې برخه کې د کار وکړو. بل ځانګړی وړاندیز مو چې دی هغه دا دی چې دغه د بورډ غړي دي د خپل ښار دنده ورته یو مخته یوسي، د پالیسیانو تطبیق په برخه کې د دومخیتوب یا ډبل سټنډرډ یا بیلابیل معیارونه نه پالل کېږي، بلکې په یو معیار سره د پالیسیانو تطبیق شي. راپور کې ټول ټال دیارلس وړاندیزونه دي چې په هغې کې هم تخنیکي وړاندیزونه دي، هم حقوقي وړاندیزونه دي، هم مدیریتي وړاندیزونه دي.
ډیر زیاته مننه ریم صاحب له تاسو څخه. ښاغلی حمیدی، د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډه توګه راته ووایئ چې تاسو څومره خوشبینی یاست، د اقل تاسو به وکولی شئ د افغانستان کرکټ بورډ دغه کومې ستونزې چې دي دا د اړوند کمیسیون له لارې حل کړئ؟
ښه، خوشبینی شته په ټوله معنا، خوشبینی موجوده ده. خو اصل خبره دا ده لکه څنګه چې رین صاحب وویل، د کرکټ د اساس لپاره، د کرکټ د بیا جوړښت لپاره او د دې ملي ادارې د ښه روڼتیا لپاره یو ملي بحث ته ضرورت ده. په دغه بحث کې باید ټول اقشار شامل وي تر څو وکړی شو زموږ د کرکټ ملي اداره په خپلو پښو ودرېږي. دا یو خبره.
په لنډه توګه زمونږ وخت پای ته ورسېدی ښاغلی حمیدی،
موږ به انشاءالله خپل وزارتي مسؤلیت به هر ورځ تکرارو او دا به د کرکټ د ادارې څخه به نظارت کوو، د دوی د مالي مصارفو څخه او د دوی د استخدام څخه به انشاءالله برهابه تاسو رسنیو سره او د رسنه د ولسي جرګې له لارې د
ډیره زیاته مننه له تاسو، له ښاغلي مشتاق رحیم او درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر اوسه په خبرونه کې له موږ سره وئ. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په